دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر 9 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د امریکا انتخاب ولسمشریز انتخابات افغان میرمن شربت ګله قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا او د کوټ پاړه یو شمیر راپورونه درته لرو افغانستان او سیمه مهم لا یاد نه دي ستلې خو تر هر څه وړاندې وارو کو نجیب امیر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو تازه نتیجې ښایي چې ډونالد ټرمپ ګټلو ته بیخي نږدې شوی دی پاکستانی چارواکو شربت ګله له هېواده وویستله او هغه اوس کابل ته رسېدلې داعش د عراق په موصل کې سلګونه عراقي پخواني سرتیري برمته کړي د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د رایه اچونې پروسه او تړل شوی او پایلې سرګندېږي چې تر مخه د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ د ډیموکرات ګوند له نوماندي هیلری کلنټن څخه مخکې روان دی نوموړي د 204 شپېتو په شاوخوا کې انتخاباتي حوزې ګټلې او د ولسمشر جوړېدو لپاره 200 انتخاباتي حوزې ګټل ضروري وي هیلری کلنټن 215 انتخاباتي حوزې ګټلې دي د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند د هیلری کلنټن څخه په اوهایو شمالي کارولینا او فلوریدا کې مخکې دی بل پلو هیلری کلنټن په نیویارک الینویز او ورجینیا کې مخکخه ده پرون هیلری کلنټن د خپل خاوند سره په نیویارک کې خپل رایه استعمال کړه ډونالد ټرمپ په منهټن سیمه کې د رایو په یو مرکز کې خپل ووټ استعمال کړ د امریکا نوې ولسمشر یا ولسمشره بعد د 2010 کال د جنوري په 6مه په سپینه ماڼۍ کې کار پیلوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای شربت کوله د خپل کورنۍ سره کابل ته رسیدلې ده حضرت عمر زخیلوال لږه شی بوړاندې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل چې نن به ولسمشر اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د شربت ګلې سره ګوري په پېښور کې د مشال راډیو خبریال وای شربت ګله نن سهار وختي له روغتون وویستل شوه او د تورخم پر پوله لاړولو وروسته افغان چارواکو ته په لاس ورکړل شوه نوموړی افغان میرمنه سونه وړاندې په پېښور کې په دې تور د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې د پاکستاني چارواکو په وینا ځان او کورنۍ ته جعلي شناختي کارتونه ترلاسه کړي وو د بلوچستان ایالت پولیس چارواکو نن وویل چې په نصیر آباد ضلع کې وسلوالو کسانو په ډزو دوه پولیس والا وژلې دي دا پېښه د مراد جمالي تھانې په حدودو کې مخې ته راغلې او برید کوونکي د پېښې له ځایه تښتېدلې دي لشکر جنگوي العالمي د دې پېښې ذمهواري قبوله کړې ده په بلوچستان ایالت کې تر دې وړاندې هم ورته پېښې مخې ته راغلې دي قبایلی مشرانو سیاستوالو زده کوونکو پرون په پېښور کې د یوې جرګې پر مهال له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د 2013 کال له ټول ټاکنو وړاندې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي جرګې ته د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان د وینا پر مهال وویل په جرګه کې دا غوښتنه هم وشوه چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلو ته ونډه ورکړل شي همدارنګه قبایلي میرمنو ته د هم په اسمبلیو کې غړیتوب ورکړل شي د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي د پکتیا امنیه قومندان قادر زدران مشال لډیو ته وویل چې دا پېښه تېره ورځ ناوخته د کوټکي په سیمه کې شوې ده ښاغلی زدران وایي چې ماین مقناطیسي و او په یو موټر کې ځای پر ځای شوی تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د بلخ ولایت په بلخ شریف ولسوالۍ کې د سالور خوځو قاتلان باید وموندل شي او محاکمه شي په شمال زون کې د دې کمیسیون د سیمایز دفتر مشر سید محمد سامي پرون مشال لډیو ته ویل چې د میرمنې د دوشمې په ورځ په وحشتناک ډول وژلې شوې خو پولیسو یې لا قاتل نه دی نیولې د بلخ د امنیت چارواکو په وینا په بلخ شریف ولسوالۍ کې سالور میرمنې په مرمۍ وشتل شوې په دې پیښه کې یوه 13 کلنه نجلۍ زخمي شوې وه خو روغتیایي وضعیت خده پر دې خزو د حمله اصلي لامل سرګن نه دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د خزو په وړاندې زور زیاتې د تیر کال په پرتله 15% زیات شوې ده ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې موصل ته نږدې د عراق د پوځ 300 پخوانی سرتیري تښتولي دي. عراقي ځواکونه د سغدریزو له منګولو د موصل ښار د خلاصون لپاره په جګړه بوختي. ملګری ملتونه دا هم وایي چې په حمام العلیل ښارګوټي کې داعش یو نیم زر په شاوخوا کې کورنۍ دې تاړې کړي چې موصل ته وتښتي. د نوموړي سازمان ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیوا کې وویل خلک په زور وستل شوي او یا هم تښتول شوي دي. دا وایي داسې ښکاري چې د خلک به یا د انساني سپر په توګه وکارول شي او یا به هم ووژل شي. د نومبر په دریمه نیټه هم د موصل ښار په 40 کیلومترۍ کې پرتې سیمې موالي کلي څخه د عراق د پوځ سلطنه پخوانی سرتیری تختول شوی. نږدې 290 د نومبر د اولې او څلورمې نیټې ترمنځ د الفرار ولسوالۍ څخه تختول شوی. شام د ثانی وایي د ولسي خلکو برخلیک معلوم نه دی. ایران د فرانسې د ټوټل په نوم د انرژي د کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړ چې تر مخې به دغه هیواد له خپلې خاورې د باندې د ګیسو ساحه جوړوي. د نړیوالو بندیزونو له ختمېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ایران د انرژي د کومې اروپایي کمپنۍ سره دا ډول تړون لاسلیک کوي. ټوټل کمپنۍ پرون وویل دوی د جنوب پارس په نوم د نړۍ د انرژي د لویې ساحې د دوهم پړاو لپاره د چین او ایران د پټرولیم د کمپنیو سره په ګډه کار کوي. د نوموړې کمپنۍ د منځني ختیځ لپاره مشر سټیفان میخایل وای په دې پروژه باندې نږدې 15 بلیون ډالر پانګه اچونه کیږي. یا د پروژه د 40 کالو لپاره ده او د ټوټل چارواکي وایي د ایران سره تفاهم نامه لاسلیک شوی او بشپړ تړون به راتلونکي کال کې لاسلیک شي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د رابعه اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو
لنده کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایی ډالر په 1.50 روپۍ او 1 پیسې اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.10 روپۍ او 1.80 پیسې او په 1.20 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او 1.10 پیسې او په 1.48 روپۍ او 1 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 5 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 1.60 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 5.50 پیسې او په 28 روپۍ او 9 پیسې. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.80 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 298 ایرانی ریالونه حاصل کیږي او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت یو کم دیش او کم نه کم نه بنو کې دیش او ات او په کوټه کې شل او دوه وی.
از موږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې مخې ته را روان دي او تر دې دمه د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ مخې دی. پاکستان چارواکو افغان میرمن شربت ګله تر خوشی کولو وروسته له خپلې خاورې وایستله. د قبایلی سیمو ځوانانو او سیاستوالو د یوې جرګې له لارې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي په بلوچستان کې تر پلان لاندې ترهګري روانه ده چې هدف یې پښتانه او بلوڅ ځوانان.
دا څنګه ریاست دی؟ دا څنګه ملک دی؟ او په دغه طرز په دغه طریقه به خلک خپل لاجونه در کومه پورته کوي.
او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې وخت کې به د اسلامي هیوادونو پیژندل سوي دیني عالمان په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي. دا او نور راپورونه د رواني ګړۍ په بهیر کې اوریدل شي. زموږ غلمه شال رادیو څخاوري. په امریکا کې د ولسمشر ټاکلو لپاره د رایو اچولو بهیر پای ته رسیدلې دي. په دې ولسمشر ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ سخت سیالي روانه ده. که څه هم د یو شمېر ایالتونو نتیجې مخې ته راغلي، خو د ځینو هغو لا پاتې دي. تر دې دمه څرګند سوي نتیجې ښیي چې ډونلډ ټرمپ مخکې دي، خو حتمي او رسمي نتیجې لا نه دي اعلان سوي. د امریکا له پلازمینې واشنگتن ډی سي څخه دا وخت د ډیوا رادیو خبریال اشفاق مومند را سره د ټلیفون پر لیک دی. اشفاق مومند، په خیر راغلاست، ستړي مشي.
خو مشي لري مننه.
اشفاق پمند، تاسو د امریکا د انتخاباتو بهیر له نږدې وڅاري، که معلومات راکې چې تازه نتیجې څه دي او د تر اوسه چې کوم ایالتونو نتیجې اعلان شوي دي د هغه له مخې هغه شنونکي یا څه وایي چې څوک نږدې دي و ګټلو ته؟
تر دې وخته پورې چې کوم اټکل نتیجې مخې ته راغلي دي، په هغې کې ډونالډ ټرمپ 268 الیکټورل ووټس چې ورته ویل کېږي دغه اخیستي دي، او هیلری کلینټن تر دې وخته پورې 243 الیکټورل ووټس هغه اخیستي دي. دا الیکټورل ووټس اصل کې چې کله هم کاندید دلته کې صدارتي انتخاباتو ته ودرېږي نو دغه الیکټورل ووټس ته خلک رای ورکوي او دغه د خپلې پارټۍ نمایندګي کوي. نو داسې دا چې 280 ټولې رای د یو کاندید دپاره د دغه صدارتي څوکۍ د ګټلو لپاره هغه ته په کار وي. نو ډونالډ ټرمپ ته اوس دې وخت کې صرف 400 دغه الیکټورل ووټس پاتې دي چې هغه واخلي، نو هغه به د صدارتي ټاکنو کامیابه کاندید وګرځي.
شه، او بل پرسنل دا پیدا کیږي چې د ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن په پالیسیو کې تر حد زیات توپیر وو او د دواړو ترمنځ د نظر اختلاف هم ډیر وو، خو بیا هم داسې څرګند شوی چې په دغو روانو ټاکنو کې د ووټ اچولو یا د رای اچونکو شمیر یا شرح ډیره زیاته وه. ستاسو معلومات څه دي یا تاسو څه ولیدل؟
دا څه ده چې د رای اچونکو شمیر په دې وجه باندې هم زیات وو چې کله دغه صدارتي ټاکنې د عمل چې کله شروع کیږي نو دا د ډیر مخکې نه دغه پرایمریز شروع شي، بے کاکس شو ته ویل کیږي. د هغې سره دا غي چې کله دغه ټاکنې شروع کیږي نو په هغه وخت کې هم د دغه کاندیدانو چې کله د خپلې پارټۍ نمائندګي اخلي هغې دپاره انتخابات کیږي، په هغې کې بیا خپله د پارټۍ نمائندګي واخلي او دې حد سره ورسي چې بیا وروستو ملکی سطح باندې دغه شانته کې دغه دواړه کاندیدان د خپلو پارټیانو نمائندګي کوي او مخکې راځي هغې دغه ټاکنې کیږي. خو د ډونالډ ټرمپ پلویان په امریکا کې او دغسې په ګرده نړۍ کې ډېر کم ښکارېدل او داسې اټکلونه کېدل، دغسې نظر پوښتنې وشوې چې په هغې کې هیلری کلینټن د هغه نه ډېره وړاندې وه. خو د دې انتخاباتو شروع کېدو نه یو هفته یا 8 ورځې وړاندې د FBI دغه امریکا چې د پلټنو کومه اداره ده مرکزی، د هغې لخوا د هیلری کلینټن چې کله هغه خارجه وزیر وه نو د هغې د پټ لیګل شو ایمیلونو پلټنو کولو امر وشو، او دغه پلټنې چې کله شروع شوې او پلټنې سرته وه هم رسېدې. بالاخر نتیجه په دې راغله چې ګین هیلری کلینټن د هغې نه داسې پاکه وګرځول شوه چې ګینې کوم غیر قانوني داسې کوم جرم په هغې ثابت نشه. خو بیا هم په دغه وخت کې د هغې هغه ګراف چې څه ته وایي د نظر پوښتنو چې کوم ګراف وو هغه ډېر زیات ښکته وغورځېد، او د ډونالډ ټرمپ چې کوم ګراف و نو هغه پورته لاړ. او بیا په دې انتخابونو کې داسې ښکارېده چې ګنې ټرمپ به دومره کامیابي ترلاسه نه کړي یا به دومره مخکې لاړ نه شي. خو بیا هم داسې ده چې په امریکا کې دلته ځینې ایالتونو کې چې کوم د امریکا په کال 2012 صدارتي ټاکنو کې صدر باراک اوباما د ډیموکراټیک ګوند لپاره دغلته کې کامیابي ترلاسه کړې وه، خو هغه ایالتونو کې دې وار چې څومره امکانات هیلری کلینټن د ډیموکراټیک د ګوند د ګټې امکانات وو هغه په شا لاړل. او بل خبره داسې ده چې په امریکا کې کله هم انتخابات کېږي ایالتونه د مخکې نه معلوم وي چې په کم کم ایالتونو کې د ریپبلیکن په کم کې د ډیموکراټیک ګوند پلویان زیات دي، او په دې کې ځینې ایالتونه دي چې 14 ایالتونه دي هغې ته سوینګ سټیټس ویل کېږي. د هغه ایالتونه دي چې د دغې د نتایجو یا د رایې د ورکولو پروسه چې کوم دی نو هغه کوم اړخ ته هم تللی شي. نو په نن ورځ باندې په دغه سوینګ سټیټس کې فلوریډا او پنسلوینیا داسې ګڼل کېدل چېرته چې په فلوریډا کې یو کم 10 او په پنسلوینیا کې 40 الیکټورل ووټس وو، دا تر 500 وټونه شو. نو داسې معلومېدل چې ګنې دغه به د هیلری اړخ ته لاړ شي او دغه سې دا به د دې صدارتي ټاکنو په نتیجه باندې ډېر لوی اثر وغورځوي. خو هغه داسې ونه شوه او هیلری په پنسلوینیا کې د ډونالډ ټرمپ نه مخکې وه، خو چې کله د 80% نه د رایو شمېره واوړېده نو هلته کې بیا ډونالډ ټرمپ بریالی شو او دغه شانته کې د هغې سټیټ چې کوم 40 الیکټورل ووټس دي هغه هغه ته لاړل. په فلوریډا کې هم داسې وه چې په شروع کې هیلری کلینټن مخکې وا بیا ورستو داسې یو بل مخکې ورستو کېدل نو دغه دیر شو یو کم دیر شو الیکټورل ووټس دغه سٹیٹ چکم دے نو دغه د امریکا په انتخابونو کې ډیر لوی رول لري بیا نارث کیرولاینا یو بل سوینګ سٹیٹ ته چې پاره کې اتلس الیکټورل ووټس دي نو هغه هم ډیر زیات مهم وو او داسې ښکارېدل چې په دغه سٹیٹ کې هم هیلری کلینټن کامیابی ترلاسه کړې خو د هغې په بایلو سره بیا دغه شانته کې د ټرمپ د ګټې امکانات چې کم دی نو هغه نور هم روښانه شول او دغه شانته کې اوس چې کوم اټکل کېږي نو همدا کېږي چې شپږ نوي فیصده دغه داسې ده چې امکانات هغه ډونالډ ټرمپ د انتخابات وګټي. موږ به خپلو اورېدونکو ته د خبره ور په یاد کړو چې دا نتیجې ختمي نتیجې نه دي، رسمي نتیجې نه دي. د دې رایو چې کوم اصل پروسه به کله کېږي چې کله به دغه الیکټورل ووټس چې کوم خلک دي دغه الیکټورل کالج دی دی به د دسمبر په 18 نیټه باندې بیا دغه انتخابات کوي او بیا به چې کوم دی نو د صدر په رسمي توګه انتخاب هغه وخت کېږي.
صحیح، ډېر زیاته مننه اشفاق مومن زموږ سره د تازه او تفصیلي معلوماتو شریکولو. ښه وخت ولري. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو واورېدل، د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د زیاترو انتخاباتي حوزو غیر حتمی نتیجې اعلان شوي چې تر مخه تر دې دمه ډونالډ ټرمپ چې د ریپبلیکن ګوند کاندید دی 268 انتخاباتي رایه یا الیکټورل کالج ګټلې دي او یوازې 4 انتخاباتي رایه ورته پاتې دي تر څو د بریالۍ کاندید اعلان شي. او د هغه په مقابل کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن بیا 218 انتخاباتي رای یا انتخاباتي حوزه ګټلې دي. ګټونکو کاندید لپاره د 538 انتخاباتي حوزه یا انتخاباتي رای څخه 280 ګټل پکار وي. تر دې وروسته لکه څنګه چې مو واوریدل، دغه الیکټرز یا انتخاباتي کالج کې چې څوک رای وګټي دغه کسان به د ډیسمبر پر 18 یعنی د ډیسمبر میاشتې په دوهمه چهارشنبه دوی یو ځل بیا رایه اچوي او دغه رایه به بیا د جنوري پر 16 سینټ ته لیږي او نوی ولسمشر یا ولسمشره به دروان 2018 کال د جنوري ل 10 سپینې ماڼۍ ته داخليږي او بیا به په رسمي توګه خپل کار ترسره کوي. یعنی د راتلونکي 2018 کال د جنوري تر غرمې پورې به اوسنی ولسمشر بارک اوباما د هیواد چارې سنبالوي او په سپینې ماڼۍ کې به وي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوس زو د پېښور پر لور. پاکستاني چارواکو افغان میرمن شربت ګله لخپلې خاوري وېستله. نو موړې نن سهار وختي له روختونه ترېستلو وروسته د تورخم پر پول افغان چارواکو ته وسپارل شو. شربت ګله د اکتوبر پر 26 نیټه په پېښور کې بدې تور د پولیسو لخوا ونیول شو چې د پاکستاني چارواکو په وینا د دې هیواد جالي شناخت کارت جوړ کړی وو. شربت ګلی د جړې د ناروغي له وجې د خپل بند زیاتره موده په لیډی ریډینګ روختن پېښور کې تر درملنې لاندې تیر کړه. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبريال زلاند یوسف سیرا کوي.
شربت ګلا د شروع یا چار شنبه پروز د شپې 1 بجې شاوخوا د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال نه خوشی کړې شو. د خوشی کېدو په وخت په بورکا کې پټ مخ شربت ګلا د امنیتي ځواکونو په ګاډي کې کېناستا او د ګاډو په یو کاروان کې له هسپتاله روانه کړې شو. تورخم دروازه باندې د امنیتی ځواکونو سرچینې مشال رډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 3 بجې شربت ګله د افغانستان حکومت ته سپارلې شوې ده. د پاکستانی شناختی کارت جوړولو په جرم کې د پېښور یو خصوصي عدالت د تیری جمعې پر ورځ شربت ګله ته د 15 ورځو بند، 1,00,000 روپو جرمانې پرې کولو او له ملکه د خارجولو سزا اورولې وه. شربت ګله د شناختی کارت جوړولو په تور د اکتوبر په میاشت کې له پېښورا گرفتاره کړې شوه. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقه غوښتنه کړې وه چې شربت ګله دې د بند پوره کېدو وروسته له ملکه د خارجولو پر ځای په خیبر پختونخوا کې د علاج په غرض پاتې کړي شي. خو د وفاق د داخله چارو د دفتر د خبر پاڼې تر مخه شربت ګله پاکستان کې د پاتې کېدو پر ځای افغانستان ته د تللو غوښتنه کړې وه. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د تیر اتوار پر ورځ مشال رډیو ته وویل چې شربت ګله به خپل هیواد ته بوزي او هلته به د افغان ولسمشر اشرف غنی خاص میلمانه وي. د افغان سفارت د چارواکو په وینا د شربت ګله د اوسېدو لپاره د کور بندوبست ورته هم د افغانستان حکومت کړی دی. په ټولنیزو رسنیو ځینې داسې عکسونه خپاره شوي دي چې په کابل کې په غټو غټو بورډونو د شربت ګله عکس دی او پرې لیک دي شربت ګله د افغان غمیزې انځوریزه ژبه. شربت ګلی له هغې وروستو نړیواله پیژنګلو ومونده چې په 1950 کال کې یې د نیشنل جیوګرافیک د رسالې په مخپاڼه عکس خپور شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تیر مازدیګر د پېښور په نشتر حال کې د قبایلي سیمو د ځوانانو، میرمنو او قبایلي مشرانو او سیاستوالو په یوه جرګه کې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې د 2013 کال تر عامو ټول ټاکنو وړاندې د فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول سي. د دې جرګې پر مهال له حکومت دا غوښتنه هم وشوه چې قبایلي میرمنو ته د اسمبلیانو کې غړیتوب ورکړل سي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي.
د باجاور قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شابودین خان وویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې چې کومې سپارښتنې کړې دي هغه دې زر تر زره عملي کړي شي.
مان د یو خان اوردو کې د دې وای یونټ د مغربي پاکستان ایسو په هغه حکومت چانل تاسو قبایلی او قبایل دي سو د هو ایجن سو را بره د چترال له بره د گلګت ته بره د تیر ته لاندې شوب ته دا چمنه پورې
مولانا فضل الرحمن لخوا د قبایلی سیمې د اصلاحاتو د سپارښتنو په رد کولو سخت نیوکه وشوه او د متحده قبایل ګوند یو مشر ملک حبیب نور اورگزی د غلړ کی جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې د مولانا فضل الرحمن د ګوند ترڅنګ نورو سیاسي ګوندونو هم د قبایلو لپاره سخه کردار نه دی لوبولې.
یا ترخی اور ازراشی دا قبائل عوام پس اپ اول کے شامل وی پاکستان تحفظ دا پرا او چکلا دا قبائلو حقوق خبر راشی دا بیا پاٹولو کے اخیر وی گلا منگا او سیاسی جماعتوں نوں لارو سنور خبر دا پرا غٹے غٹے درنے ور کے کدہ وہ دے ورنے مسلسل صحیح طریقے سے درنے ور کا زتا سوتا گارنٹی سر ہم تے انشاءاللہ ول عزیز پ قبائلو کے انشاءاللہ رنا رضی س قبائلو سرا
په دې جرګه کې د غوښتنه هم وشوه چې د قبایلي سیمو میرمنو لدی په قومي اسمبلی او سینټ کې غړیتوب ورکړي شي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس یوې استادې میرمن نورین نصیر چې د کورمی قبایلي سیمې سره تعلق لري د لړکی وایي
چې کله دې 33% سیټونه په نورې پاکستان کې خزو د پاره خودل قبایلي خزو شتنه دي په قبایلی علاقو کې څنګه چلې یا بیا قبایلی خزه تکړه نه دي. ما خیال دی چې کوم ستونزه را زمون سړی او بچی تیریږي دا غي نه زیاته حصہ ستونزه والا هغه د خزه دا کاغه مور دا زوی ګوري مری هغه تا هغه جاړي کاغل خزه دا خاون ګوري اف سی آر دلان دي زی په جیلونو کې وي ستونزه وته ری کا هغه خور دا روري بندي کیږي یا پلار بندي کیږي هغه باندې ټولو نه زیات ستونزه پاغي دي.
د قبایلی سیمې ځوانانو د یو قرارداد د لاري قبایلی سیمو کې روان د اصلاحاتو د بهیر ملاتړ وکړو خو دوی له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د 2013 د ټاکنو نه وړاندې د قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو اعلان وکړي شي او قبایلی سیمو لدی د پښتونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکړي شي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د پاکستان حکومت سمون د مخ کې اعلان کړی چې لقبالي سیمو څخه به کور کړل سوي ټولي کورنۍ به خپل سیمو ته ستنې کړل سي. اوس پښتنه دا چې آیا حکومت به دغه ژمنه دروان کال تر پای پوره کړی او کنه؟ په دې اړه زموږ همکار مجید بابر راپور جوړ کړی چې تاسو یې ورته تر بولم.
د پاکستان حکومتي او پودي چارواکو سمو د مخ کې ویلي وو چې د قبایلي سیمو نه د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو لامل چې څومره کورنۍ بې کوره شوې دي د روان کال تر پای به هغه ټولې کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شي. د دې کال ختمېدو کې د دوو میاشتو پاتې کېدو سره پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به د ژمنې سره سم دغه ټولې کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې لپاره د قبایلي سیمو د ادارې ډایرکټر آپریشن اینڈ ریلیف میا عادل ظهور وایي
بالکل څنګه تاسو ته پتا مختلف جنتو کې زموږ ریټرن روان دي او رغزای چې کوم خري فیض والا خلک چې کوم پاتې وو د ربیع خیل ماموزای فیکټری چې کوم وو هغه ټول خلک به ان شاء الله ریټرن روان دي نو رغزی به موږ تقریبا ټول لکه تم سکور مومن سره ډېر لک پاتې هغه ان شاء الله دې میاش کې موږ هغه کوي او خپل کې سلوګ موږ سره زیات تر د نارت او شوت ریسټورانټ دي نو هغه موږ ان شاء الله کوشش کوو چې د کال اخر کې هغه موږ خپل علاقه ته پښولي یو یاره دا پیدا فن
حکومت دغه اوسه د پاسه یو میلیون بې کوره شو خلکو د بیا بحالۍ او په سیمه کې د بیا رغونې لپاره د اتیاو ارب روپو د ضرورت اندازه لګولې وه. د میا عادل ظهور نه مو وپوښتل چې آیا حکومت سره دغه مطلوبه رقم شته او که نه. نو ښاغلی عادل ظهور وایي
بالکل هغه چې څومره پورې فنډ خبره ده نو فیډرل ګورنمنت او فارل ګورنمنت څومره کمیټډ دي نو فنډ هیڅ مسله نشته څومره څومره د علاقې کلیئر کیږي هغه ریهیبیلیټیشن کار چې کوم دی تیزی سره روان دی په نورث پاکستان کې ساؤتھ پاکستان کې دا شاونو دی روبونه جوړېږي هسپتالې جوړېږي سونه انفراسټرکچر چې دی نو د فنډ چې څومره هغه دی ریکوایرمنټ دی ټایم ټو ټایم
خود جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي یو کډوال مکرب خان محسود وای چې که څه هم خپل سیمو ته د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده خو دوی ته د حکومتي ژمنو باوجود مرستې نه ورکول کیږي.
یو ته کولې راسه دار په دار مسجد کډ بهر ځو شه پروت دی د وسا پورې مطلب څنګه څه د راشن د ولفوډ تر په میر گزارا کوله دا ملاوي ده نن مطلب چې هر یو کس پر تیاری چې موجود کا ول فوډ تر په دا اجازهت ورکو دا خلطا دا چې چارا ډیسټریشن شوای دی او دغه دا پل راشن ملایو شي کانه ملایو دا نرمیږي تجارت هم مجبوری د میر بلا سروند په دا سوچ وکو میر دا ودا ته نه مجبوروي چې خپل ځون تر سه وچوي باندې کی غړبجن په وروډی نه باندې پروت وي.
بل خو د سفران وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وای چې کسه هم د دوی وزارت د فاټا سیکټر سره په ګډه دروان کال تر پایا د کډوالو ستنولو تشمن دی. خود د په خبره کې دی شي چې دروان کال تر پایا ټول کډوال ستانه نشي
تاسو لیدې خو نشي چې دغه با د کال تر اخره پورې خپل کورون ته واپس لاړ شي. خو زه فکر کوم چې دغه پروسه چې کوم ده نو کال نه نو لګ دودري میاشتې وروسته چې کوم نه ضرورت تر سره
د پودي عملیاتو په نتیجه کې په لکونو کورنۍ د قبایلی سیمونه به کور شوي وي چې پکې اوس هم په لکونو خلک د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بې کورۍ ژوند تیروي.
از مشغله مشال رادیو خاوري دا وامي نشنل ګون مشران ویل دي چې په بلوچستان کې تر پلان لاندې ترهګری روانه ده چې هدف یې پښتانه او بلوچ ځوانان دي. یاد ګون پر سوي حکومت هم تور پوری کړ چې د ولس په ساتنه کې پات راغلي دي. د ګون صوبایي مشرانو دا څرګندونې په کوټه کې د پولیس پر روزنیز مرکز کې د وجلسوز د کونکو له کورنۍ سره د یوالي او خواخوږي په مخه جوړې سوي غونډې ته وکړي. بل خو سوي حکومت ویل دي چې د پیښ د پلټنې کار یې پیل کړی دي. نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
و د ستوري ته خپل وینا کې د عمومي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي وویل چې د 8 اگست د سیول هسپتال او د 23 اکتوبر د پولیسو د روزنې د مرکز پیښې ډېرې دردناکې او غمجنې وې خو د بده مرغه حکومت دغه پیښ په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
چې د 8 اگست واقعي اوس ول ډېرو ذمہوار خلکو په باروم کې په کچارویو کې ویلې او لیوه بل بده واقعي اوس د خلکو په 8 اگست ډېر است بیا چې د 23 اکتوبر د واقعي اوس ول اوس دا ویل کېږي چې وبله بده واقعي اوس د خلکو په چلیری شو د اکتوبر واقعي یېرز د څنګه ریاست دی د څنګه ملک دی او په دغه طرز په دغه طریقه به خلک خپل لاجونه در کومه پورته کوي.
پر دې محل د ګوند مرستيال مشر نواب عمر فاروق ول چې حکومت تر اوسه په دغه پیښو کې د تورونو کسانو په نیول کې بری مندل نه دی
چې موږ یو د دوی سره همدردی وکړو او د دوی سره په دغه جدوجهد کې ولاړ یو چې کوم د ګورنمنت ذمہواریانه دي د امن او امان خصوصا په بلوچستان کې دوی اول تعلق د امن او امان د دوی سره دی. د بقاعده د بجټ سره دوی ته پیسې ورزي او دوی په خوشاله د دلته شول سی وی دي نو چې دوی یو شی کامیاب نشو نو یا خو دوی خپل ولړ سي د ګورنمنت دغه سره پریږ دي.
د دستوري او برخوال ارباب جمیل و مشال ډو ته وویل چې د یو پلان لاندې تلمی افته پښتانه او بلوچستان په نشه کیږي.
تر ټولو اول دا سوال پیدا کیږي د بلوچستان ولې نورې صوبې نه دي بلوچ پښتون ولې د دې ټارګټ دی. چلو ټارګټس ولې هم د دې مخ نه وو د بارت سره کارونه وسول چې کوم صوبائی حکومت دی هغه سپریم کورٹ کمیشن نه پریش دی خدای تحقیقات کر سره نه غواړي
ته د ونی ورده صوبائی حکومت د پولیسو د روزنی د مرکز مشر او مرستیال مشر د خپل دند څخه لری کړي او د پیشي د پلټنی کار روان ساتل دي په دغه پیښه کې د وسلوالو کسانو لخوا د پولیسو دوش پته زده کوونکی وجل شوی وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
اسمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري د غرمې دولسمې بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو پایلې ښایي چې د ریپبلیکنز ګوند نومان ډونالد ټرمپ ګټلو ته نږدې شوی دی د ته د 220 انتخاباتي حوزو ګټل ضروری دی او نوموړي تر دې دمه په 268 کې بری ترلاسه کړی هیلری کلینټن 238 انتخاباتي حوزو کې ګټه کړې ده پاکستانی چارواکو شربت ګل خپل خوري وستله په اسلام آباد کې افغان سفیر تایید کړ چې شربت ګل د خپل کورنۍ سره کابل ته رسیدلې ده د بلوچستان ایالت پولیس چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې په نصیر آباد ضلع کې وسلوالو کسانو په ډزو دوه پولیس والا وژلي دا پیښه د مراد جمالي تاڼې په حدودو کې مخې ته راغلي او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي لشکر جنګوي العالمي د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې ده قبایلی مشرانو سیاستوالو زده کوونکو پرون په پیښور کې د وی جرګې پر مهال له مرکزی حکومت ته غوښتنه وکړه چې 2013 کال له ټول ټاکنو وړاندې د قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي له پاکستانه د کډوالو د افغان کډوالو د بیرته سنولو بهیر د ملګرو ملتونو په پریکړه درې میاشتې ځنډېدلی دی په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری وینده دنیا اسلم خان وایي چې د ادارې د مالی ستونزو له امله پریکړه وکړه چې د افغانانو د ستنولو بهیر تر دریو میاشتو پورې وځنډوي او ملګري ملتونه وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې موسل ته نږدې د عراق د پوځ 300 پخواني سرتیري تښتولی دي عراقي ځواکونه د سغدریزو له منګولو د موسل ښار د خلاصون لپاره په جګړه بوخت دي
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي وسو رسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمدالله دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې او دغه راپور یې پرې جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د ګل په ورځ د خیبر پختونخوا سپیکر اسد قیصر چین پاکستان اقتصادي رهداري په غربي سړک د اندېښنو په حواله سره په های کورټ کې درخواست جمع کړو نو هم په دغه ورځ اک نیک د یاد سړک لپاره 122 ارب روپو منظوري ورکړه ورځپاڼه لیکي چې سی پیک پروژې د اهمیت نه هیڅوک هم انکاري نه دي خیبر پختونخوا حکومت غوښتنه کوي چې د پروژې په غربي لاره د 8 صنعتي زونونه جوړ کړي شي ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا څو میاشتې وړاندې رابلل شوې ټولګندیزه غونډه کې هم په دې معاملاتو خبرې شوې وې او وزیر اعظم نواز شریف د دې منصوبې منظوري ورکړې وه نو صوبه له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې په خپلو فیصلو دې عمل درآمد وکړي ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې سوال دا دی چې د وزیر اعظم د منظوري وروسته تر اوسه ولې په دغه منصوبې کار پیل نه کړی شو حکومت لا پکار دي چې ذمہ دار محکمونه جواب وغواړي او زر تر زره دې په دغه منصوبو همکار شروع کړي چې د صوبایي حکومت اندېښنې لري شي جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې په فوري توګه د بجلی په لوډ شیډنګ کې د 50% کمی اعلان کړي دي او وزیر اعظم هاوس وایي چې په دې فیصله د نه ورزنه عمل درآمد شروع شوه دي ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په دې فیصله په صحیح توګه عمل درآمد وشو نو واقعي چې دا د موجوده حکومت مهمه کامیابی ده ځکه چې د دې فیصله وروسته بعد د ملک په خاريو سیمو کې درې ساته او کلیوالو سیمو کې څلور ساته لوډ شیډنګ کیږي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده حکومت اولس ته دا یقین ورکړی دی چې 2013 کال پورې به د ټول ملک نه په مکمله توګه د بجلی د لوډ شیډنګ خاتمه وکړي که په موجوده وخت کې په لوډ شیډنګ کې 50% کمی فیصله واقعي رښتیا شي او حکومت د فنی خرابیانو له وجې وخت په وخت غیر اعلانیه لوډ شیډنګ ونکړي او په راتلونکي ګرمۍ موسم کې هم درې ونه تر څلور ساعتو پورې لوډ شیډنګ کیږي نو د اولس اعتماد به په موجوده حکومت پوخ شي او دا امید به هم پیدا شي چې واقعا حکومت به 2013 کال پورې په مکمله توګه د لوډ شیډنګ خاتمه وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د ګارډین رسپانه لیکي د کشمیر پر لانجمن سیمه د پاکستان او هند ترمنځ لا هم کړکیچ روان دی او باید دواړه هیوادونه دغه مسله د خبرو له لارې هواره کړي. بلخو واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د امریکایي ولسمشر د ټاکنو په اړه افغان ولس هم پر دې بحث کوي چې د نوي ولسمشر د راتګ وروسته به نړیوال په دغه هیواد کې پاتې سي او کنه. د دواړو مقالو مهم برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
ګارډین رسپانه لیکي د تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی دی. که څه هم نړیوالو مطبوعاتو کې زیات پام نن سبا امریکایي انتخاباتو ته ورکړل کیږي، خو په دغه تاوتریخوالی کې د دواړو هیوادونو لخوا ګڼ ولسي کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول چې پکې ماشومان هم شامل دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په 8 جولای د یو بیلتون پالی برهان وانی تر وژلو وروسته په کشمیر کې احتجاجونه پیل شول او د هغې له وجې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی راغلو. وروسته بیا د سپتمبر په 13 نیټه د کشمیر په اوړي سیکټر کې د هند پر یو پوځي اډه په یو وسلوال ابرید کې 13 هندي عسکر وژل شول چې هند یې تور پر پاکستان ولګاوه او د دواړو ملکونو تعلقات بیا سخت کړکیچن شول. ګارډین لیکي په 13 میاشتو کې په لانجمن سیمه کشمیر کې د 1100 نه زیات کسان د دواړو خواوو په ډزو کې ژوبل شول. پر دغه سیمه کرفیو هم لګېدلې چې دغه په کشمیر کې تر ټولو د اوږدې مودې کرفیو و. هند په پاکستان دا تور لګوي چې دوی هغو ډلو ته پناوې ورکوي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې تراګري کوي، خو بیا پاکستان دغه تورونه ردوي. په دې وروستیو کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل یو وینا کې پاکستان د تراګري د زیګونځای په توګه هم یاد کړ. بلخوا واشنگتن پوسټ کې د امریکا د انتخاباتو په اړه افغان ولس مختلفې رائے لري. ځینې غواړي چې واشنگتن د کابل سره خپل مرستې جاری وساتي او ځینې بیا په دغه هیواد کې د نړیوالو عسکرو د موجودګۍ خلاف دي او غواړي چې امریکا او نړیوال دغه هیواد اوسي. په افغان ټولنه کې خلک پر دې بحث کوي چې ډانلډ ټرمپ د مسلمانانو امریکا ته د تک څومره مخالفت کوي او دغه هیواد ته د کډوالو د تک په اړه څه نظر لري، او ورسره دا بحث هم زیات کیږي چې آیا امریکا به د نوي ولسمشر د ټاکنې وروسته په افغانستان کې خپل عسکر وساتي او کنه. په لومړیو کې ټرمپ خپل ویناو کې دا ویلي وو چې دوی امریکا ته د کډوالو د تک مخالفت کوي، خو وروسته بیا وویل چې دی یې مخالفت نه کوي خو دغه شمیره به کموي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د عراق او په موصل او د شام په رقه کې اسلامي دولت وسلواله ډله وکمنه ده. د دواړو سیمو د بیا خلاصون لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. که د سیمې د داعش له منګولو پاکې سوې، نو د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لخوا اعلان شوی خلافت ته به د پای ټکی کښېښودل سي. رویټرز خبري اجانس پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې لنډیز یې له نجیبه مې راوړو.
راپورونه وایي د عراق کوردي پیشمرګه ځواکونو د موصل په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې سیمې باشیقه باندې بریدونه کړي او له ښاره د باندې ځینې پوستې پاکې کړي دي. په داسې حال کې چې د عراق په موصل ښار کې د داعش خلاف د عراقي ځواکونو د عملیاتو 4مه اونۍ روانه ده، هلته د شام په رقه ښار کې هم د نوموړې ډلې خلاف جګړه روانه ده. د رقه ښار د نیولو لپاره کوردي او عربي ډلې چې د امریکا ملاتړ هم ورته حاصل دي عملیات کوي. دغلته د اسلامي دولت وسلواله ډله د 3 کلونو راهیسې په واک کې ده. د شام رقعه او د عراق موصل دواړه د جهادیانو لپاره یو ډول ارزښت لري، چېرته چې اسلامي دولت وسلواله ډلې له خپلې غاړې خلافت اعلان کړی دی. په عراق کې نږدې 100,000 ځواکونه چې پکې پیشمرګه ځواکونه، امنیتي ځواکونه او شیعه ملیشا شامل دي، د داعش خلاف په عملیاتو کې برخه اخلي او دوی ته د امریکا هوایي ملاتړ هم حاصل دی. د رقه ښار د نیولو لپاره هڅې وروسته لاغي پیل شوي چې د شام پر سر د نړۍ طاقتور هیوادونه د نظر اختلاف سره مخامخ دي، او د دغو عملیاتو لپاره د ولسمشر بشار الاسد یا د سوریې د پوځ باور نه دی ترلاسه کړل شوی. یو سوریې کوردي سرچینې ویلي چې په اوس مهال کې د دغو عملیاتو لپاره د وخت چوکاټ ټاکل ګران کار دی، دا به یو اسانه جنگ نه وي. که د عراق په موصل او د سوریې په رقه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف عملیات بریمن شول، نو دا به د ابوبکر بغدادي خلافت ته د پای ټکی کیږدي. که څه هم د نوموړي ځای ځایګې معلوم نه دی، خو داسې باور کیږي چې دی د عراق په شمالي برخه کې د سوریې پولې ته نږدې چېرته موقعیت لري او خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې په شا تګ به نه کوي. په موصل کې ځینو ځایي خلکو رویټرز خبر ایجنس ته ویلي چې داعش تر واک لاندې روغتونونو کې لسګونه زخمیان او مړې لیدلې دي. ځینې خلک وایي په موصل کې د عراقي ځواکونو پرمختګ ګورو دی او خلک د چټک پرمختګ غوښتنه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې شورا وایي په نږدې وخت کې به د اسلامي هیوادونو پیژندل سوي دیني عالمان په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار تیر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو غونډه په سعودي عربستان کې جوړېدونکې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان په دې غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې ده. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې هیواد کې روان کړکیچ په اړه د اسلامي هیوادونو د معتبرو عالمانو غونډه د اسلامي همکاریو سازمان په ابتکار جوړیږي چې کوربه یې سعودي عربستان دی. د غونډې دقیقه نیټه لا نه ده ټاکل سوې، خو د دې شورا د نړیوالو او بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به یې جزئیات څرګند شي.
سازمان تعاون اسلامی که او آی سی بگه
دی وای په ورستیو کې د اسلامي همکاري سازمان د دې هڅې پیل کړی چې د اسلامي نړۍ د داسې عالمانو چې د فتوا ورکولو صلاحیت ولري یو کانفرنس جوړ او د افغانستان له اوسنی وضعیت د وټولو لارې پکې ولټول شي. هغوی غواړي چې د قران او شریعت پرانا کې پریکړه وشي. د شغلی قاسمیار په وینا ټاکل شوی و چې د نړیوال کانفرنس تر روژې مخکې جوړ شي، خو ورسته دا پریکړه وځنډول شوه او تر اوسه یې لا دقیق وخت نه دی اعلان شوی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیره میاشت سعودي عربستان ته په خپل سفر کې یو ور بیا له سعودي چارواکو سره د دې نړیوال کانفرنس د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان په ګډون د اسلامي نړۍ د زیاتو هیوادونو دینی عالمانو او حتی د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړ شوې وه.
از افغانستان علما دعوت شدن، یک علمای
دی وی افغانستان هغه عالمان چې د عالمانو د سرتاسری شورا غړي دي او ځینې نور دي عالمان هم بلل سوي چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره بشپړه تیاری لري. موږ امید لرو چې ډیر ژر په دا کانفرنس جوړ شي. دا په کوربه هیواد پورې اړه لري چې څوک ورغواړي، نو موږ ته دا نه دی ویل سوي چې د طالبانو له لوري څوک وربلل شوي او په کوم نومه ګډون کوي. خو د رویټرز خبري اژانس په حواله وسلوالو طالبانو پرون د اسلامي هیوادونو پر دیني عالمانو غږ وکړ چې له دې کانفرنس دی د افغانستان د حکومت لپاره د اسلامي نړۍ د ملاتړ غونډولو زمینه نه برابروي. د طالبانو په پیغام کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا هڅه کوي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو داسې سترې غونډې په مرسته د دوی په وینا د طالبانو مشروعیت ته ضربه ورکړي. خو د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار وویل چې یو شمېر بهرنۍ کړۍ د خپلو کړنلارو د عملي کولو لپاره خپله خبره د افغانانو خولې ته اچوي او د افغانستان د طالبانو په شخ د داسې حرکتونو د مخنیوي هڅې کوي چې په افغانستان کې سوله ورسره ټینګېدلای شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بلومبرګ نیوز لیکي چې مخکې پاکستان کې بهرنیو سرمایه کارو کاروبار نه کاوه، خو لکه چې چین په پاکستان کې د شپږ سلویشت ارب ډالر سرمایه ولګوله، یو شمېر نور بهرنیو هیوادونو هم پاکستان ته مخه کړې ده. د دې لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
بلومبرګ نیوز ویب پاڼې په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د چینایي سرمایه کارو لخوا په عربونو ډالرو د سرمایه کارۍ موضوع راغستې ده. ولیکي چې د کلونو نه پس چې په دغه هیواد کې د بهرنو سرمایه کارو د امنیتي ستونزو او منفي تاثر له وجې پیسې نه لګولې، اوس چینایي سرمایه کارو د دغې منفي تاثر باوجود په عربونو ډالرو د سرمایه کارۍ ژمنه کړې ده. خو د ویب پاڼې په خبره د نواز شریف د واکمنۍ نه پس په تیرو دریو کلونو کې دغه صورتحال بدل شوی دی او اوس ترکیه او د یورپي هیواد هالینډ سره تعلق لرونکو لویو کمپنیانو دغه هیواد کې سرمایه کاری شروع کړې ده او کاروبار یې په ګټه کې روان دی. د سره سره په 2016 کال کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس د دغه هیواد د پوز لخوا د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب د عملیاتو نه پس اوس د موجوده حکومت لخوا تر 2018 کال پورې په دغه هیواد کې د توانای د بحران د خاتمې د پلان نه پس د سرمایه کارۍ په مت کې چین هغه هیواد و چې په ډیر اعتماد سره دغه هیواد کې سرمایه کاری وکړه، چې له وجې د نورو سرمایه کارو اعتماد کې هم زیاتوالی راغلو او چین وار له مخه د چین پاکستان اقتصادی رهداری په منصوبه کې د شپږ سلویخت ارب ډالرو سرمایه کاری وکړه. ویبپاڼې ته د یوې سویډش کمپنۍ تھنډرا فنډر د سرمایه کارۍ د څانګې مشر میتیاس مارټنسن ویلي دي چې پاکستان هم په دې لړ کې ډېر اقدامات کړي چې له وجې بهرنو سرمایه کارو کې حوصله زیاته شوې ده. یادې کمپنۍ وار له مخه پاکستان کې د یو سل او سلویختو میلیونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. د ښاغلي مارټنسن په خبره د چین پاکستان اقتصادي رهداری هغه منصوبه وه چې زموږ اعتماد کې اضافه وکړه، ځکه چې موږ ته معلومه ده چې چین دومره لوی سرمایه کاری د لنډمهال مودې لپاره نه کوي. د بلومبرګ ویب پاڼې په خبره پاکستان کې د توانایي د بحران د خاتمې په مخه د چین لخوا په نوي منصوبو کې سرمایه کاری به د آبادۍ په لحاظ د نړۍ شپږم لوی هیواد کې کاروبار ته نور بهرني سرمایه کار هم وهڅوي. د یوې بلې نړیوالې کمپنۍ اینګرو کارپوریشن د سرمایه کارۍ د څانګې مشر ناس خان وایي چې که د پاکستان آبادۍ ته وکتل شي نو د کاروبار لپاره د پاکستان نه بل ښه هیواد په نړۍ کې نشته.
د مشال تر رڼا لاندې
داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیرا یا هر څه کې
زوښ په کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د پاکستان پیپلز ګوند سېنټر اعتزاز احسان د پاناما اسناد پلټون لپاره د سپریم کورت تجویز کړل سوی کمیشن رد کړي او ججان ته خواست کړي چې په خپل د اپوزیشن د ضبط کاریو پر وړاندې کې د کیس فیصله واوروي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند هم وایي چې په دې طریقه حکومت دا معاملات ځنډول غواړي خو د حکومتي ګوند وینا ده چې د کمیشن جوړول پرته دا ډول فیصلې نسی کېدای. په دې نور تفصیل اسلام آباد د مشال لاډیو خبریال رفعت انجم راکوي.
اسلام آباد کے مطبوعاتو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن ویل چې تیر وختونو کې هم سپریم کورټ داین آرټیکل یو سلسله راتیایم دریم شک تر لاندې کمیشن جوړ کړي. خو د پاناما اسناد په معاملې کې کمیشن جوړولو سره به دا معاملې نور د ځنډ کار شي. اعتزاز احسن وینا وا
پاناما پیپلز بل کې
پاناما اسناد بل د اپوزیشن بل دی په کوم کې چې منګ ضابطه کار ټاکلې دي نو سپریم کورټ دې د هغه ضابطه کارو پر وړاندې کې او خپل په دې حق له فیصله وکړي. د کمیشن په ذریعه د دې کیس ته انکوائری او فیصلہ کول بعد دا کیس وزنڈوی
اس معاملے میں تاخیر پیدا کر دے گی.
بل پلو دیو بل اپوزیشن گون تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی حامد الحق وایي چې تحریک انصاف په آزاد عدلیه باور لري نو په کار ده چې د پانا مسند فیصله سپریم کورټ خپل وکړي او زر تر زره وکړي چې دا شان د احتساب کونکو احتساب وکړي شي.
کوم چې دادی کمیشن جوړ کړي نو دې سره خو بالکل هم زما په خیال مې کې یو سیاسي پارټي ور سره متفق شي او زمونږه پارټي خو اول اخر و چې سپریم کورټ ته ډایرکټ فیصله وکړي. سپریم کورټ هم چې نو دې کې زمونږه چې د عدلیه آزادۍ لپاره کم تحریک چلول نو هغه هم دا و چې تاریخ فیصلے کا کمیٹی نے خوڑی ری جوڑی شوی ہوئی ہمیں شروع نہ ڈیل جوڑ شوی ہوئی دا ٹول ڈیلے ٹیکس تھی ہمنگ پدری بان اس ڈیمانڈ زم گوندا کا جے ڈائریکٹ سپریم کورٹ فیصلہ
ہو. خدا واکمن گون پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق مشال ریڈیو تو ویل چپانا مدنڑی وال ستا کیس تے پدی کی کمیشن جوڑا ول او داغ فیصلہ کول ضروری دی زکہ چ پدی اڑ تحقیقات لبارہ باہر ہے وادونو نہ ثبوتن نہ غختل کی وقت لگی.
یہ کام کوئی کمیشن کرتا ہے اور کمیشن پھر انویسٹ
دا کار یو کمیشن کولے شی او کمیشن یو تحقیقاتی ایجنسی را بلی او پدی کې ډیر وخت لګی. دا معاملہ د بهر هیواد سره تعلق لري او چې کوم خلک دا منی چې پدی اسنادو کې د هغوی کمپنی شته نو په هغه کې بیا اډیټ او نور ډیر معاملې راځي په کوم کې چې بهتر طریقه د کمیشن وی. د انصاف مطلب همدا دی چې نه دی کیس وزنډول شي او نه دی دومره زر فیصله وکړي شي چې ټول رښتیا د پامه وغورځول شي. د اپوزیشن لخوا دا تاثر هم پیدا کیږي چې جسټس ظهیر جمالی با پدی میاش کې ریټایرډ شي نو زر تر زر دی د کیس فیصله وکړی شي. نو زه وایم که جج ریټایرډ شي نو سپریم کورټ خو چرته زینه اداره خو هم په خپل ځای موجوده ده.
سپریم کورټ موجود ہے ایک جج ریټایر ہو جاتا ہے تو اداره تو موجود ہے.
یاد دې چې په 3 نومبر د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ دا فیصله کړې و چې د پاناما اسناد په لټون لپاره یو کسیز کمیشن به جوړیږي کوم چې په پاناما اسناد کې د راتلونکو انکشافاتو په لټنې کوي. اعتزاز احسن مطابق ټول اپوزیشن ګوندونه په ضبط کارو متفق دي پس بچنن د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې کې غور کولې شي. رفعت انجم
مشال ریڈیو اسلام آباد. دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش. دا امریکای ولس د 2014 کال د نومبر پر اتمه د ولس مشرز انتخاباتو لپاره رای واچولې چې د غیر حتمی او غیر حکومتي نتایجو لمخه د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ بریالی سوی دی او د 2016 اویا انتخاباتي حوزه ګټلې دي. هر کاندید ته په کار و چې د ګټلو لپاره 2016 انتخاباتي حوزه وګټي. په مقابل کې د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن یوازې 213 انتخاباتي حوزه ګټلې دي. دا ډول د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ تر هغه مخکې سو او د غیر حتمی نتایجو لمخه بریالی اعلان شوی دی. او سم په پېښور کې پاتې کیږي. د پېښور د زده کوونکو یوې ډلې د امریکا په بوسټن ښار کې د اکتوبر په پای کې سوي د انټرنیشنل جینټیکلی انجینیرډ ماشين په سیالیو کې درې مقام ترلاسه کړی وي. دغه سیالیو کې د نړۍ د 40 هیوادونو زده کوونکو برخه اخیستې وه. د پېښور په ډله کې 12 زده کوونکي وه چې پکې د کوټې او کراچۍ زده کوونکي هم وه. د پېښور د زده کوونکو ډلې په بکټریایي جراثیمو تجربه کړې وه او دغه جراثیم په هوا کې د زهرجنو گیسونو د معلومولو لپاره استعمال کړی دی. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال اډیو خبريال زلاند یوسف سیرا کوي.
د آی جی ایم په سیالیو کې د پیتلو میډال ترلاسه کوونکي د پېښور د ټیم یو غړی رابعه داوړ وایي چې د ځایي ستونزو د هواري لپاره د ساینسي تجربې هدف دوی ته ورکړی شوی و. نوموړی زیاتوي چې پېښور کې هوایی الودګي زیاته ده، نو ځکه دوی بکټیریا یا جراثیمو باندې تجربه وکړه او داسې بدلون یې پکې وکړو چې د زهرجنو گیسونو سره دغه جراثیم خپل رنګونه بدلوي.
دا مونږه بکټیریا انجینیر کړې ده. په یکې مونږ داسې پروموټر زور اچولې دي چې یو پروموټر دی چې کاربن مونوکسایډ چې کوم وي به رنګ بدل کړل، لایک ریډ کلر درکوي، چې اکسایډز آف نایټروجن وي به بل کلر درکوي لکه بلو، او کدواړې ګیسیز وي به هغه چې کوم ریډ او بلو دی هغه مکس شي به گرین کلر به درکوي. به تاسو پاته ولګي چې دا دواړې ګیسیز دی. پکې
د پېښور د ټیم یو بل زده کوونکی سدرا عثمان وایي چې دوی په خپل تجربه کې کوشش کړی دی چې یو عام کس هم وکړي شي چې د خاص بدل شوي جراثیمو له لارې هوا کې زهرجن گیسونه معلوم کړي.
نو دا ډیر زیات یو موږ سره وړوکې شانتي تاسو وته وایي، یو سټریپ چې دی دغه وته وایي، د کاغذ یو پټۍ وته وایي، موږ صرف هغه استعمال لکه ډیر ساده کار دی، لکه عام نام انسان هغه چې دی په ډیر آسانۍ باندې استعمالولی شي. تش به بس یو ڈراپ بیا چاہیے داغ بیکٹیریا چې موږ کم داغ کړی دی، او ایزیلی وتا سو تلک پته لګی پاسانه باندې کلر چینج وي وستا سو معلوم شي چې یې ردی گاڑی کې یا دی لوګی کې چې دی دادا سیزونه موږ سره دا گیسونه موږ سره موجود دي.
د پېښور آی جی ایم ټیم کوارډینیټر محمد عادل سلیم وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د دوی مالی مرسته کړې وه او سیکاس پوهنتون ورته د لیبارټری اسانتیا برابره کړې وه. نوموړی دا هم وایي چې که زده کوونکو ته دا شان اسانتیاوې برابر شي، نو نور زده کوونکي هم په نړیواله کچه د ساینس په ډګر کې د سیالۍ جس لري.
د 2004 نه مقابلې کې دي 2015 پورې د پاکستان یو ټیم موسه پورې نه وتلی. دا زموږ لپاره د اعزاز خبره ده. 305 ټیمونو د 40 ملکونو سره موږ مقابله وکړه، او بل په ساينس په فورم باندې چې په ساينس کې موږ ډیر ښکته ګڼلې کېږو، ساينس فورم باندې موږ مقابله وکړله او موږ برونز میډل وګټو. دا د پاکستان لپاره، د پېښور لپاره، چونکې زموږ ټیم نوم هم آی جی ایم پېښور و، نو د پېښور لپاره او د پښتنو لپاره ډیره د اعزاز خبره ده.
دا زده کوونکي وایي چې که حکومت لوګي کوونکي ګاډو او کارخانو لپاره قانون سازی او په هغې عمل وکړي، نو د پېښور ښار هم له زهرجنو گیسونو پاکې دي شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. او زه د قبایلي سیمې مومند ایجنسی پر لور. د مومندو کروندګر وایي چې د حکومتي چارواکو په وینا هغوی د اپیمو یا کوکنارو کرونده بنده کړې ده، خو تر دې دمه حکومت هغوی ته خپل حق نه ورکوي. د دوی وینا ده چې حکومت هغوی ته د اپیمو په بدل کې د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ورکولو وینا کړې وه، خو لا یې هم هغوی ته دغه دواړه شیان نه دي ورکړي. بلخوا د زراعت محکمې چارواکي وایي چې هغوی به دغه اسانتیاوې په نږدې ورځو کې ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د اپیمو په بدل کې د انبار او پلانغار ولسته دغه سہولتونه ورکول اعلان شوی، خو احمد یار خان د سریشه انبار وسیدونکو دی او وایي
ټول تقام ته ميلان کړی دی چې حکومت په کم کار خپتی یا تاسو مکوي. دا موږ سواده د چاتی بند کوي، غنم بدل کوو، خاوري بدل کوو، د ګویلونه بدل کوو، د اوبو دی وسمن ته یو شی د سینشتري چې موږ خپل کشر تر مخکې کې چور د حکومت طرف نه تاسو شوی دی واخه لا کنه هیڅ شی مو تنشته.
د شهید باندې یونس خان وایي چې هغه په خپل سلور جیره بزمکه باندې سره باټنګن کړلې دي، خو کیمیاوي سره په بیا ګران دي او حکومت ور سره هیڅ رقم راستنه کوي.
پښتو به د کوه
داسې مې کړی نو اقام خبره ومنل هغه شي نه بند شلو که نه دېسي اوس ورک شلو توخ مې ورک شو څوک نه کړي که نه اوس خلک ول نه چې دې ته اخره کښې مونږ داسې مجبورېږي چې داسې کارونه بیا ګوره وشي لکه اوس ټماټر مونږ کرلي په دې وخت کښې څلور جېل به اوس هغې ته نه اوبه شته دی
بلخوا د زراعت محکمې مهمون د جنسه اګریکلچر افسر شفیع الله خان وایي چې هغوی به دغه سهولتونه په نږدې ورځو کې ورکړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېدل چې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ زیاتې انتخاباتي حوزې ګټلې دي او دا ډول به د دغه هیواد 45م ولسمشر اعلان سي. د غیر حتمي نتایجو له مخې نوموړی اوس مخکې دی. دا چې ډونالد ټرمپ څوک دی، څه سابقه لري، په دې اړه دغه راپور ته غوږ سئ.
ډېرو نظر پوښتنو ویلي وو چې ټرمپ په انتخابات وبایلي، خو هغه بریالی سو. هغه سوداګر چې هیڅ وخت یې سیاسي مقام نه درلود د امریکا 45م ولسمشر انتخاب شو. ټرمپ په دې پیغام چې امریکا به بیا فوق العاده کړو ژمنه وکړه چې د تجارت مضبوطې کړنلارې به په سیاسي ډګر کې عملي کړي. ټرمپ په شتمنه کورنۍ کې زیږېدلی. د هغه پلار فرید ټرمپ د ساختماني چارو پیژندل سوی سوداګر و. ډونالد د خپل پلار پر ګام یشی او د ځمکو او ودانیو د معاملې له لارې میلیونونه ډالر پانګه ګټلې ده. په نیویارک کې د ټرمپ ټاور په نوم آسمان څکالی هلته د ودانیو د کاروباریانو په منځ کې د هغه نوم لوړ کړ. ټرمپ لوکس هوټلونه، کازینوګانې او د ګلف میدانونه جوړ کړل. د جمهوری ریاست لپاره جمهوری غوښتونکي کاندید چې د نومبر په اتمه جمهوری ریاست د ټاکنو د پایلو د منلو تعهد نسي کولی.
کتابونه مې د تجارت په اړه لیکلي، خو د روابطو ټینګولو په اړه زیاتې شخصي خبرې پکښې راغلي دي. کتاب په دې اړه دی چې څرنګه په تجارت کې بریالی سو او خلک له دې سره علاقه لري.
د ټرمپ د کتابونو ډېر خرڅېدو هغه ته شهرت ورکړ، خو له امریکایي موډلانو سره ودونو هم هغه مشهور کړ. ایوانا زلنیچکوا، مارلا ماپلز او د هغه اوسنۍ ښځه میلانیا ټرمپ مشهورو ښځو د ودونو ته د هالیوډ زرق برق
ورکړ.
د اپرنټس په نوم پروګرام هغه د ټلویزیونونو په یوه ستوري بدل کړ.
زما څوک ډېر خوښ دي؟ موږ دواړه هوشیاران یو. دا څرنګه پوښتنه وه؟
خو داسې هم نه ده چې هر څه ته ټرمپ لاس ور وړی په سرو زرو ورته بدل سوی وي. په اتلانتیک ښار کې یې درې کازینوګانې په نویمو کلونو کې د مالي ستونزو له امله غرقې شوې. درې نور تجارتونه یې هم په 2009 میلادي کال کې له منځه ولاړل، خو هغه تل په پښو درېدلی دی. په 2015 میلادي کال کې د ټرمپ ټاور جوړولو هغه اوج ته ورساوه. هغه د جمهوری ریاست لپاره د خپلې کاندیدۍ تر اعلان وروسته له مکسیکو سره د دیوال اوچتولو پلان د خبریالانو خولې ته لا زیات ورواچاوه.
زه به یو ستر دیوال اوچت کړم. باور وکړئ، زه به یې ارزانه جوړ کړم. زموږ پر جنوبي سرحد به ډېر لوی دیوال ودروم او پیسې به یې له مکسیکو واخلم. زما پر خبره باور وکړئ.
د ټرمپ د دې خبرو پر ضد د هغه د انتخاباتي کمپاین غونډو ته نږدې اعتراضي مظاهرې وشوې. ټرمپ د هغو مکسیکویانو یادونه وکړه چې جنسي تجاوز کوي، د مخدرو موادو قاچاق کوي. ټرمپ وویل چې د یوې مودې لپاره به امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګوي څو دا هیواد له تروریزمه خوندي کړي، خو وروسته یې خپله دا خبره یو څه بدله کړه. خوشای تر دې ټولو یوه بله جنجالي خبره پاته و چې د واشنگتن پوست له ویډیو سره خبره شوه. واشنگتن پوست یوه ویډیو خبره کړه چې په هغه کې ټرمپ د ښځو په اړه خبرې کوي.
زما شایست خوښېږي، پر ما لکه اهین روبا داسې جاذبه لري.
خو په ټلویزیوني وینا کې دا مسله پابیزه واچوله.
دا د پسخانې خبرې وې، زه افتخار نه ورباندې کوم.
ډېر وخت نه و تېر سوی چې یو شمېر ښځو ادعا وکړه چې ټرمپ له اجازې پرته ناوړه حرکتونه ورسره کړي دي.
هغه زه په غیش کې نیولم خو ما هغه ټیلا کړ. ټرمپ په شدت د هر ادارت کړي او وایي دا ښځې به تر انتخاباتو وروسته محکمې ته بیایي او سو به یې کړي. د انتخاباتي کمپاین پر وخت د مالي اسنادو نه خپرولو پر ده انتقادونه زیات کړل. له 1980 میلادي کال راهیسې د امریکا هر ولسمشر دا کار کړی دی. د بهرني سیاست په ارتباط پر هغه انتقاد دی چې د روسیې له ولسمشر سره خواخوږي لري. ټرمپ په ځواب کې د اسلامي دولت پر ضد له روسیې سره د امریکا د ائتلاف خبره وکړه.
زه پوتین نه پیژنم. هغه زما په اړه ښې خبرې کړې دي. زموږ شره وبیت به ښه اغیز ولري. شبوي کې روسیه او امریکا پدایش پسې ورسی.
ټرمپ یو وخت ویلی و چې په ټاکنو کې شاید د پر ضد درغلي وشي، خو دا د هغه بریالی سو. هغه د نړۍ تر ټولو مقتدر ځای ته ورسید.
دا مشال ریډیو ده.